Sa te dalla paman.
اوردن کو د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساته پرونو په روستۍ خبري غړي کې خپل قربای سره محمد سلامونه منې وخت ورځې 15 بجې شوې په دې غړي کې بوره د عمران خان قادری احتجاجي ناسو د پاکستان د وزیر اعظم او پوز مشر ترمنز ملاقات د شمالي وزستان د سونګو د حل لپاره د کمیټانو جوړول او د غرنګ په قبایلی سیمو کې د پولیو عزت کمپاین نور هم یو شمېر رپورټونه لرو کولمړی هم شاه زمي ته ورزو چې تاسو سره تازه خبرونه وړاندې کړي
لمړی د مهم خبرونو سرچکی په اسلام آباد کې احتجاجانو خپل درنی ته د دوام ورکولو غږ کړی خو ویلې چې واز به ججانو ته لار ورکوي افغان ولسمشر ته نوماند ډاکټر عبدالله عبدالله د رایو درځونې له پروسې څخه د وتلو ګواښ کړی دی او د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشینکو او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د بیلاروس په مرکز مینسک کې له نور مشرانو سره په یو غونډه کې ګډون کوي اوس بشپړ خبرونه د خبر ایجنسی چارواکي وایي تیر شپه په جمرود کې د اف سی زواک او سوال ترمنځ پنشته کې څلور وسوال وژل شوی دي چارواکي زیاتوي چې پنشته په غونډي ملک شګه سیمه کې سوی خو تر اوسه پورې دا نه معلومه چې وژل شوی کسان له کومې ډلې سره تعلق لري د پولیټیکل نظامي چارواکو مشال رادیو ته ویلي چې د پیښ په سیمه کې کرفیو لګول شوی او امنیتي ځواکونه د نور وسوالو لټون کوي تر اوسه پورې کوم وسوال ډلې په دې اړه څه نه دی ویلي ځای خلک وایي د امنیت خرابېدو له وجې ځینو خلکو پېښور ته کډې کړې دي د جمرود یو قومي مشر ملک فیض الله جان کوکی خیل وایي د امنیت ساتو لپاره له پټیکل نظامي سره مرسته کوي
دا سې د ملک حالات هم تاسو په خپل سترګو مخامخ دي نو غواړو چې هر شی دا سې ډیر په خطرې کې او په امن طریقې سره او په خوشاله سره موږ پولیټیکل ایجنټ او ټول ملګری قوم دا ټول ان شاء الله په یو بل سره پرابطه کیو
د یو بل خبر تر مخه په باجوړ کې تیر شپه د وسوال په برید کې د لیویز دوه سرتیري زخمیان شوی دي په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک احتجاجانو د سپریم کورټ دغه حکم په جواب کې چې شهرای دستور دی پریږ دی ویل چې دوی به یوازې ججانت د تاګ لپاره لار ورکوي او نور بخپلې درنې ته دوام ورکوي تر دې وړاندې پاکستان د کورنی چار وزیر انتظامی چارواکو ته د سپریم کورټ دغه حکم عملي کول ویلي و چې په اسلام آباد کې د عمران خان او طاهر القادری په مشرۍ مظاهره چانته له شارع دستور څخه د وتلو امر کړی و د پاکستان د کورنی چار وزارت د خبر پاڼې تر مخه لیکي چودري نثار علي خان درلپنډي او اسلام آباد اړوند لوړپوړو انتظامی چارواکو ته په پرونی ملاقات کې ویلي چې د هر ډول بیړني حالت لپاره دی تیار اوسي بل خو د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف او په وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې له نواز شریف سره د هیواد پر روانو حالاتو هم خبرې کړې دي د پاکستان په قبایلی سیمو کې د پون رئیس د ماشومان د ګزارن یا پولیو نوې کمپاین پیل شوی چې شاوخوا اووه لکه ماشومان به پکې واکسین سي روغتیایي کارکوونکو خبرداری ورکړی چې د افغانستان پولې ته نږدې ځینو سیمو کې د امنیتي ستونزو له وجې ممکن شاوخوا درې لکه ماشومان د پولیو له واکسین څخه محروم سي په دې لړ کې په اسلام آباد د فټا سکرټریټ ویاند افضل خان مشال رادیو ته وویل چې د طالبان لخوا د پولیو تر بندیز لاندې او ناامنه سیمې به د محرومۍ له ګواښ سره مخامخ وي
چې کوم ځای کې د طالبانو یا د کوم شر پسندي یا کوم داسې خلک دي د هغې د طرف نه چې پابندي لګېدلې وه او دویم چې کوم علاقو کې قبایلي سیمه کې د امنیت و د هغه ټیک نه ده نو هلته کې قطرې چې دی نو نشي ورکولی خو د هغې د هر څه نه باوجود هم د حکومت او د مقامي انتظامیې او زمونږ د محکمه هیلت دا پوره پوره کوشش دی چې هغې هلته هم په څه ناسه طریقه باندې هغه د ماشومانو ته قطرې ورسوي
د 2012 کال دسمبر میاشت راهیسې په پاکستان کې د پولیو د کمپاین پر ټیمونو باندې په بریدونو کې شاوخوا 55 روغتیایي کارکوونکي وژل شوي دي په پاکستان کې تر دې دمه د پولیو یو نوی پیښه ثبت شوې ده افغان ولسمشر ته نوماند ډاکټر عبدالله عبدالله د رایو درځونې له پروسې څخه د وتلو ګواښ کړی دی د عبدالله د کمپاین یو مشر غړي فضل احمد مانوي نن په کابل کې خبریالان ته ویلي کچېرې د انتخاباتي کمیسیونونو چارواکي د دوی غوښتنې تر سبا ونه مني دوی به د تفتیش پروسه پرېږدي او دا به ختمه وګڼي مانوي ویلي د ناپاک رایو د ایستلو په اړه د عبدالله غوښتنې له پامه غورځول شوې دي د انتخاباتو پروسه داسې حالت ته داخله شوې چې دواړه کاندیدان عبدالله او د هغه سیال اشرف غني د ګټلو ادا کوي د امریکا ترمنځ ګډتوب وروسته دواړه خواوې د رایو پر بیا ارزونې سلاسي وي خو تر اوسه لانجه نه ده هواره شوی بلخو ولسمشر حمید کرزی وای د هغه د ځایناستي د لوري مراسم دی د سپتمبر پر 2 منیټه تر سره سي. خبرونه لمشال رادیو خوري د غزیر شهر تر ټولو جګ دوی ودانی د اسرائیل په هوایي بمباریو کې لمیان زړل سوی دی. له دوغه 15 او 14 پوریز ودانیو څخه هغه محل خلک په تیرسته سول چې اسرائیل د حمله خبرداري ورکړ. اسرائیل وایي وسوال په دې ودانیو کې دفترونه درلودل. فلسطیني چارواکي وایي تیر شپه د اسرائیل په هوایي بریدونو کې دوه کسان مړه او شاوخوا 25 نور ټپیان سوی دي. مصر له حماس او اسرائیل څخه په ټینګه غوښتي چې د یو دایمي اوربند په مقصد غیر مستقیمه خبرې بیا پیل کړي. د جولای 8 رئیس چې اسرائیل پر غزې تران کې حمله پیل کړي تر اوسه 2133 فلسطینیان وژل سوي او له 12000 څخه زیات چپیان سوی دي. بلخوا آتش پته اسرائیل هم په دې شخړو کې وژل سوی دي. راپورونه وايي امریکا د اسلامي دولت د جنگالي پر ضد د هوایي حملو له پیل مخکې د شام له پاسه څارونکو الوتنې پیل کړې دي. اسوسییټډ پریس خبري اجازه د امریکایي چارواکو په حواله چې نمونه نه دی پټاګه سوی وايي ولسمشر بارک اوباما دا څارونکو الوتنې د نورو لازم اقدامات مخکې د اضافي استخبارات په مقصد منزور کړې دي. امریکا د رواني ونی په سر کې په عراق کې د اسلامي دولت د وسوالو پر سنگرونو هم هوایي بریدونه کړي وو. د بغداد په شیمیسه سیمه کې د موټر بم په چاودنه کې نن لږ لس کسان وژل شوي او تر شل زیات ټپیان شوي دي. پولیس وایي چاودنه د جدیده یا نوې بغداد په څلور لارې کې چې ګڼه ګڼه پکې زیاته وسوي ده. پرون په بغداد او جنوبي ښارونو کربلا او حیله کې په څو چاودنو کې لږ 4-5 کسان وژل شوي وو. او د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشینکو او د روس ولسمشر ولادمیر پوتین د بیلاروس په مرکز مینسک کې له نور مشرانو سره په یو غونډه کې ګډون کوي. ماسکو او کیف دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بیلتون پالنې پر سر د ماسکو او کیف ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی. د مینسک په غونډه کې به دغه راز د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا، د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایوف او د اروپای اتحادیه مشران هم ګډون وکړي. د اروپای اتحادیه د بهرنۍ پالیسۍ د مشر کیتن اشتن ویان دی په برسلز کې مشال راډیو ته ویلي چې د مینسک خبرې به د بحثونو فرصت برابر کړي چې څنګه د اوکراین د بحران د حل لپاره شرایط جوړ شي. کرملین دا خبره نه درد کړي چې پوتین به له پوروشینکو سره مستقیمه خبرې وکړي خو دواړخیزه غونډه نه ده تایید کړې. دا تر دې مهال د مشال راډیو خبرونو ساس پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخ په لور راګرځم چې سراج ظهیر وړاندې کوي.
نن د پیښور کرنسی مارکیټ نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.25 روپۍ اغستل کیږي او په 1.25 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.8 روپۍ او په 1.8 روپۍ 25 پیسې. یو یورو په 1.4 روپۍ او په 1.4 روپۍ 25 پیسې. یو سعودي عرب ریال په 20 روپۍ 5 پیسې او په 20 روپۍ 10 پیسې. د عربي امارات درهم په 20 روپۍ 5 پیسې او په 20 روپۍ 90 پیسې. یو افغانی په 1.55 روپۍ اغستل کیږي او په 1.23 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال: د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه نن ماښام پیښور او بنو کې د تیزی سیلې سره د باران امکان دی او راتلونکي شواروس کې په کوټه کې د باران امکان نشته.
خبرونه مو له مشالې دی وردل چې احمد شاه اعظم وړاندې کول. تاسو د مشالې خبرونه په mashalelu.com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې ووري د پاکستان د وزارت او پوز مشر ترمنس په ملاقات کې د هیواد دننه په روان سیاسي کړکیچ باندې خبرې شوې دي. نوابی نشل گوند مشر اسپندیار ولی خان وای:
مون پارلیمنٹ سپورٹ کو امونگ آئین سپورٹ کو دا چی سکی گی دا دا مون پر حساب دا دا آئین نا بالکل دی مخالف روان دی.
د قبایلی سیمو چارواکو ویره څرګنده کړې چې کېدای شي په قبایلی سیمو کې په زرګونو ماشومان د پولیو پر ضد د روان کمپین څخه پاتې شي.
هغه ماشومان چې په دغه ورځو کې پیدا شوي دي او هغوی ته دا پولیو قطرې ملاونه شوي نو یقینا چې دا به د نقصان وړ وي.
او دا به هم وایي چې افغان ځوانان له خپل راتلونکي حکومت څه تمې لري.
د نوي حکومت څخه مې هیله ده چې افغانستان د پرمختګ په خاطر ځواني طبقې ته باید کار وظیفه لپاره د ورته زمینه برابر شي.
چې ریاست جمهوریت لاړ اولنې اعلان دي د ځوانانو د وزارت اعلان وي.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشالې سره اوسه. اردن کو څنګه تاسو په خبرونو کې هم ورزل چې د پاکستان د وزیر اعظم او پوسټ تر منځ په ملاقات کې د هیواد دننه پر روان سیاسي کړکېچمن دي خبرې ترې شوې دي. د پاکستان د مرکزي حکومت پر ضد د عوامي تحریک او تحریک انصاف ګوندونو مظاهرې نن په 12مه ورځ هم روان دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پرون د اسلام آباد او رلپنډۍ انتظامی چارواکو سره ملاقات کې ویل چې شهر دستور څخه د مظاهرتیانو د وستلو په اړه د سپریم کورټ حکم عملي کړی شي. تیر ورځ سپریم کورټ امر کړی و چې د حکومت د استعفا غوښتونکي د شهر دستور پریږدي. پر دې اړه خبرې کول خپل خبریال سره او د غرنګي د مظاهرو وس صورتحال په اسلام آباد کې چې کوم درنې روان د حکومت پر ضد پر دې خپل خبریال احمد الله سره خبرې کو چې دا مهال موږ د ټلیفون په کرخه دي. احمد الله ستړي مشي یو لومبره ته دا وایي چې د سپریم کورټ چې کوم امر کړی وو چې دغه شاهر دستور دی خلی کړل شي نو په هغه معنی څومره عمل درآمد کړی دی تر انصاف او عوامي تحریک؟
خدای دې وبخښي. اصرار څنګه چې تاسو ویل 13 ورځ د پاکستان سپریم کورټ کې کما اوریدنه جوړ شوه نو په هغه محل 15 رکنی بنچ مشري چې چیف جسټس جسټس نصر الملک ولا هغه دا حکم جاری کړلو چې شارع دستور چې کوم دی هغه دې په مکمل توګه خالی کړل شي او دا چې کوم دا محل د درنې رواني دغلته دغه کسان مې دازي خالی کړل شي او چیف جسټس چې کوم هغه د اټارنی جنرال او د سره سره د دوانو ګوندونو چې کوم وکیلانو هغه ته هم دا ویل چې تاسو په خپل کی کینه او د دې لپاره یو لار راو باسي چې د لار خالی کړل شي چې سبا زمنګ موټر چې موږ کله سپریم کورټ ترازونو په شارع دستور باندې زمنګ موټر راشي. ولې تیر ما خوستن اټارنی جنرال چې کوم هغه د پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک چې کوم غړي وغي سره ملاو شو او هغه ته سپریم کورټ دغه حکم ورورسو د هغه ورستو پاکستان عوامي تحریک چې کوم د هغه درنه چې د هغه مکمل توګه په شارع دستور باندې روانه ده او هغه د پارلمان مخ ته چې کوم سرک دی هغه تقریبا 40 فوټه خالی کو او هغه ویل چې موږ صرف امدونه سرک خالی کولای شو د زینه زیات نشو. نن چې کوم اټارنی جنرال اغه اسلم بټ اغه سلمان اسلم بټ اغه نن په سپریم کورټ رجسٹرار پافس کې رپورت جمع کوچ پکې ویل شو چې پاکستان عوامي تحریک چې کوم دی اغه وای چې شایره دستور مونږ په مکمل توګه نشي خالی کولای چې راتوم نه زمون خالی کړی دا هم کافي دی په دې باندې سپریم کورټ د ججانو او نور د پارلمان د غړو چې موټری اغه دی پیزي دغه شند پاکستان تحریک انصاف وکیل چې حامد خان اغه هم دا خبره کړی دا چې زمونږ درنه په پریډ ایونیو روانه ده. پریډ ایونیو چې کوم دی اصرار اغه زو یم خپل اوریدونکو لپاره چې هغه شاعرای دستور سره لګېدلې ده نو هغه ویل چې زمونږ درنه اغل روانه ده او دا په موږ باندې نه لاګو کیږي کوم دا حکم چې راغلی دی. دغې نه علاوه عمران خان دا خبره وکړه که چېرته حکومت د دوی په ضد باندې څه قسمه هم د پاکستان عوامي تحریک په ضد باندې څه قسمه هم ګامونه پورته کولو دغه وکړل نو موږ به د دوی مکمل ملګرتیا کوو او زمونږ کارکنان به په یو ځای د پولیس سره مقابله کوي. ولې دا مهال د سپریم کورټ د اډر وروستو مشارع دستور چې کوم دی هغه په مکمله توګه خالی کړی شوی دی خو صرف لږه لار پرېښودلی شوې ده او د پاکستان عوامي تحریک غړي وایي چې دا موږ په مکمله توګه نشو خالی کولی خو سبا به د سپریم کورټ اورېدنه کیږي او مخکې به څه عمل خپلول کیږي هغه به سبا اورېدنې نه وروسته پته لګي.
احمد الله یو پښتنه بل هم لرو خو ادارته وایي تاسو ذکر وکړو چې دغلته کې کوم د درنې ګډونوال د هغوی شمیره څومره د دغه رنګ دی لپاره د امنیت څخه ګامونه پورته کړل شوی دغه تک
اصرار 13 ورځ چې کله سپریم کورټ دا حکم ورکوند هغه وروسته بیا د داخله وزیر په مشرۍ کې کوم غونډه وشوله نو د هغه وروسته نه صرف دا چې 13 شپه نوې تازه دستې چې کوم د پولیسو د پنجاب پولیسو د اسلام آباد پولیسو د پاکستان نظام لاندې کشمیر چې کوم دی د هغه د پولیسو او د سره سره اف سی چې کوم دی هغه اهلکار دا وخت د پاکستان سیکریټ نه واخله پاک سیکریټ نه تر د وزیر اعظم سیکریټ پورې د دغه ځی پورې په شارع دستور باندې په ګن شمیر کې د اهلکار چې کوم دی سیکورټی چارو کی دا ولار دی او د پارلمان د نن دغه شان سپریم کورټ او دغه شان د پاکستان سیکریټ د نن چکم دی د پاکستان فوز اهلکار چکم دی هغه ځای په ځای ولار دی او هغه ډیر سخت حفاظتي تنظیمات چکم دی هغه کړی دی. نن اوس نه لګه شیبه وړاندې موږ دا غزین راغلو لکه اغل ته په انتهایی زیات شمیر کې دا اهلکار تعینات کړی شوی دی او اهلکار چې کوم دی هغه درنې خوال راغلی دی بالکل. خو 13 شپه چې کله چودري نثار ویل چې سړک خالی کړي دا هغه وروسته د پاکستان عوامي تحریک کارکنان چې کوم هغه دا خبره وکړه چې خدای مکه څه قسمه بده پیښه رامخته کېدل شي نو تاسو تیار اوسئ. نو د پاکستان عوامي تحریک کارکنانو دا اوس موږ سره خبرو کې دا ویل چې 13 شپه موږ شوګیره تیره کړی ده او موږ په دې یره وکړو چې د حکومت لخوا په موږ باندې څه قسمه هم دغه کیږي نو په ضد منگ را پاسی گو چه منگ دا غا اهلکار چه کم دی دا ود رو نو دا محال سیکیورتی خو آل تا دیر زیاد سخت کلیشوی دا پاتی شو پا درنک دا گرونوالو خبره نو اصرار دا پاکستان تیری که انصاف درنه چه کم دا نو پاگی که پا ورز وقت که لکه بلکلم سوکنه که دا خبرو کم چه دا پاکستان تیری که انصاف درنک چه کم کسانو دا اغین دا سیکیورتی فورس شمیره چه کم آغا دیر زیاد و تا عمران خان وینا تر مخ آغا خو ما خام تیم کیو چه ما پا درنک لکونو خلکوی راغلی دی خو بلخوا دا پاکستان عوامی تحریک چه کم آغا کارکنان چه دا لاهور او نور زیون راغلی دی پنجاب با مختلف سیمونا نو آغا دا محال آلتا موجودو ولی منگ صحیح میره خوی منگ نشو خودلی خو طاهر القادری تخپل دا وی چه ما سالور لکه کسان راغلی دی خو حکومت چه ده آغا دا بیان ورکی چه ده شل ندیر زره پوری دی سیکیورتی اداری چه ده آغا تر سلویخ زره پوری
احمد الله کلن ټکو کرته و چې د پاکستان د وزیراعظم او د پوز مشر ترمنز د ملاقات کې څه خاص خبر شي پلن ټکو کرته وای
بالکل اوس نه لګه شی بوراندې د پاکستان فوز مشر جنرال راحیل شریف د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات وکړو چې پکې دا محل چې په ملک کې کم د مجموعي سکیورټي صورتحال د دغه شان په اسلام آباد کې د دوانو ګوندونو لخوا چې کوم درنې روان دي د هغې وروسته په پیدا شوي صورتحال او په شمالي وزیرستان کې د ضرب عذب اپریشن نه وروسته په صورتحال چې کوم دی لکه په دې باندې خبرې اترې وکړلی شولې او دواړه چې کوم چارواکي هغې په دې باندې اتفاق وکړو چې دا کوم موجوده سیاسي صورتحال دی او دا کوم بحران چې روان دی نو دی د زل تر زله چې کوم دی دا دی ختم کلی شو دی باندې دوانه کم چارواکي چې هغه اتفاق وکړو
ډیر مننه تاسو نه داود مشرډو خبري الحمد الله چې تاسو روستي معلومات درکول دغه درنو پړه باندې د پاکستان کې روان سیاسي حالاتو پړه باندې وزو په خبر تا د امین شلګون مشر سپندر ولی خان وای چې په هر حال کې به د جمهوریت ملاتړ کوي نو ځکه د موجوده مرکزی حکومت د ختمولو لپاره د عمران خان او تل قادری د مظاهرو خلاف دي نو موري پرون خبري الله صاحب په خبرو کې ویل چې تر کین صاحب ګون چې په خبر پښتونخوا کې حکومت لري باید په اسلام آباد کې د مظاهرو پر ځای د صوبې خلکو لپاره کار وکړي تفصیل د خالد خان په رپورت کې
دا عوامی نیشنل پارٹی مشر اسفندیار ولی خان ویلی دی چې دوی د وزیر اعظم نواز شریف ملګرتیا نه بلکې د پارلیمنت دستور او د جمهوریت پیاوړتیا لپاره د موجوده حکومت سره کلک ولال دي او دا پاکستان تحریک انصاف او ډاکټر طاهر القادری غوښتنې بی بنیاده او غیر جمهوری ګڼي دا ګل پورس په پیښور کې خبریالانو سره د وینا په محل اسفندیار ولی خان وویل چې په اسلام آباد کې عمران خان او طاهر القادری د خلکو په زور د پارلیمنت لارې بندې کړې دي او وزیر اعظم پزور استفا اخستل او کامی او صوبائی اسمبلی نے ماتول د دوی یو غیر جمهوری او غیر آئینی عمل دے د زیات کړه چې وزیر اعظم نواز شریف د ټلیفون کړو او دا این پی ملاتړ شکریہ وکړه نو د ورته ویل
نو ته نمیا صاحب غلط فهمه کې مو یې مونږ ته نو سپورټ کو مونږ پارلیمنت سپورټ کو او مونږ آئین سپورټ کو مونږ کو جوسو سپورټ کو که آئینی طور ستا خلاف سو موف کوي زبرون به سره ام ستا خلاف بوتري کو خدا آئین پاکستان د لاندې دا چې سکیږي دا د مون په حساب دا د آئین نه بالکل دی مخالف روان دي
اسفندیار ولی خان زیاته کړه چې د پښتونخوا ملی عوامي پارټي له اړخه دا جمهوریت په حق کې لاریون دوی ملګرتیا کوي او وی ویل چې روان سیاسي کړکیچ کې د هیواد د جمهوری او سیاسي ګوندونو ډېر لوی برخه تر سره کړه اسفندیار خان وویل چې عوامي نشل پارټي د تحفظاتو سره د 2014 ټاکنو نتیجې منلې وي او په کار ده چې عمران خان هم دغه ټاکنې ومني
او مرکزی مجلس عاملي هغه وخت کې دا وی چې دا یو ریت مونږ بدلول غواړو چې هر څوک الیکشن بیل نه وي چې ما سره داندلی شي ودان او زړه دانه منم ما ته حکم وکړ چې تبه تک وای چې باوجود د بشمیره تحفظاتو مونږ دا الیکشن تشکیل
دا یو پښتنه په جواب کې چې عمران خان پاشا سوک او د چا لاسونه دي نو اسفندیار ولی خان وویل
بس مولا مسعود کوم آئینی سړی و یار هغه آئینی سړی و چې هغه الته کې ناست او حکم وکړ چې باقی هر سیاسي پارټي به الیکشن کې پدې خو رہی سالي کو این پی به سنا دي مونږ په های کورټ تلاړو مونږ په سپریم کورټ تلاړو های کورټ هم په خاموشه سپریم کورټ هم په خاموش
شمالي وزیرستان کې د فوزی عملیاتو او بې کورشوي خلکو په حق لا د عوامي نشل پارټي مشر وویل په کار ده چې فوزی عملیات د خپل مقصد تر لاسه کولو پورې تر سره شي او د وزیرستان نه بې کورشوي خلکو په عزت او درناوي خپل کورونو ته واپس ولېګل شي
نن د ډی پی دغه حیثیت تسلیمیږي چې کله په لاټي چار کېږي او کله په انسوګي شي څوک را تاسو پورتونی نشته ټول یاران په لیدو په اسلام آباد مرکز دی هم په اسلام آباد کې ناشته خو صبح را هم په اسلام آباد کې ناشته دا اډو چا تخکاری نه هم د خلکو آزار به وي
دا خیبر پښتونخوا د حکومت په حق لا د عوامي شل پارټي مشر اوایل چې د دوی ګوند په صوبایي اسمبلی کې د مخالف ګوندونو سره د جمهوریت او د اسمبلی د پیاوړتیا لپاره پوره پوره مرسته کوي خالد خان مشال ریډیو پیښور
تاسو د خالد خان ریپورت اوریدو. ل پېښور زو د شمالي وزستان د کډوالو په اړه یو ریپورت لرو. ل شمالي وزستان د بیکورا کړل شو کسانو د مرستې لپاره د حکومت سره سره بیلابیل سیاسي ګوندونو د خلخېګړې تنظیمونه یې د جون په مختلفو برخو کې کار کوي لګیا دي. دا چې د کومک کوم کوم ګوندونه کوي او خلک د دوی لمرستو څومره خوشاله دي په دې اړه د بلای کاکړ دا ریپورت اورو.
کله چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو وروسته له هغه ځایه د خلکو د وتلو سلسله پیل شوه، نو په شروع کې سیاسي ګوندونو زیات فعالیت ونه ښودلې، خو بیا ورو ورو فعال شو. دا چې دا وخت کوم ګوندونه د بیکور کلسو مرسته کوي په بنو کې د مشال ریډو خبريال عمر دراز وزیر راته تشریح کوي.
یو ان وای یو شو یو امین سل ګون شو بل دا خو مطلب ډېر اکټیو دی او په دې نه زیات اکټیو ول خدمت دی. ال خدمت نه علاوه بل پیپل پارټي ما بل رښتانه راغلی وو پاکستان تحریک انصاف فلام کې کم درازي د ویانې او د غرنګ مرګ کې ویشي په خلکو په سي ګاډي ګرځي تو تایرول قادری ولام ګاډي وخت په وخت راشي پر لا پسې چا کوي خاصه ستند غاده خاص کر ال خدمت هر وخت لګي. بیا نه علاوه بچا خان فاونډيشن کې کم دی او خادم حسین او دام سو پیر راغلی.
خو د دغو ګوندونو د کار پاړه د بیکور کلسو خلکو بیلابیل نظرونه دي، ځینې له یوه ګونده او ځینې بیا له بله ګونده زیات ډاډه دي. په دې اړه به د ناصر خان او ملک صالح نظرونه واورو. خود شمالی وزیرستان یو بلکس حسام داوڑ بیاوائی سربیر پردی پر شمالی وزیرستان کی دا جمعیت علماء اسلام فضل رحمان ڈلی پلوان زیادی خود دے گوند مشر لاحم دا بیکورکل سو سر دا یو والی شدل لپارا حالتا ندی ورغلی.
کوم جمعیت والا چې کوم دی هغه کا چې کوم شخصي کسان دي چې هغه کار کوي چې فضل الرحمن دوه میاشتې وشولې مونږ سفره دومره نه لیدل کنه چې هغه څنګه سړی د سپین نه تو ده کنه او داسې بیا عوامي نسل پارټي هغه خپل پوره خدي کنه مونږ هغه کار نه مطمئن یو. دغه رنگل خدمت فاونډیشن ول چې کوم دی هغه بیا 24 اور چې کوم شپه ورځې لګیاوی او دغه څه د جماعت اسلامي والا چې کوم دي کنه ټنټو نام شي دوايان هم ورکوي ځای په ځای میډیکل کیمپو نام لګولې دي. نو
حساب داور زیاتوي چې په اسلام آباد کې د تریک انصاف د لانګ مارچ تر شروع کې دروسته د بیکور کلسو لستونزو پام اړول شوی دی او هم دا وجه ده چې خلک د خیبر پښتونخوا له واکمن ګوند تریک انصاف څخه لښت خفه شوی دی.
او تاریخ انصاف نه ایسو پر خو خلک ورنه مطمئن وو ځکه چې عمران خان د دغه خلکو د کډوالو سره یی دم ول منځلو نو خلکو ته چې کوم د کنه اید گفت نام ورکړل او د دین ورستي چې کله د لانګ مارچ ولا ډراما دې جوړ کړل نو آی ډی پیس کې دومره رسه اویرنس بیاو کنه چې دا ټول هر څه خو چل مونږ ته وکنه هر یو کس د متاثرینو کې وای کنه چې دغه زمونږ نه د توجه اړولو د پر دغه مخصوص خلکو د پرول نه کنه چې د متاثرینو نه د خلکو چې کم توجه دغه وړي.
خود خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر او د تریک انصاف یو مشر عاطف خان تیر ورځ مشال ریډیو ته وویل چې دوی مرسته کړي او په راتلونکي کې به هم کوي.
صوبائی حکومت فیڈرل گورنمنٹ سرا کوآرڈینیشن کو اور کوششم داخلے چیزیات نہ جائے چسون ہاسپٹلس کے دا کور کرایا نے فوڈ چسون منگا غیتا فیسلٹیز ور فوڈ شو اگا ور کلی دی او اس ہم نور موتا ورکو انشاءاللہ تعالی.
پر شمالی وزیرستان کی دا فوجی اپریشن ورستا تر لس لک زیات کسان بے کور کڑل سوی چپکی شاوخوا یو لک کسان افغانستان تا کڈ سوی دی.
تاسو د عبدالحی کاکړ ریپورت اوریدو چې د شمالي وزیرستان د بیکورا خلکو سره د مرستو پلان کې د پاکستان د سیاسي ګوندونو څه رول دی.
د مشال ریډیو د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
په پوکم یو لس بجې
حجرا
په یو نیمه بجې
ستونزه او سرکار
په پاو باندې دو بجې
د کرخه په غاړه
په دو نیمه بجې
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجې
شال او شمله
په پوکم سلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمه بجې.
په پاکستان کې د څو ورځو راهیسې د احتجاجي ناستو لکبله د پاکستان په کاروباریانو اهم اغیز شوی دی. تفصیل د ظفر کریمی په دې رپورټ کې ورو.
د پاکستان د ستر صنعتي او کاروباري خار کراچۍ سبزي او فروټ منډي کوم چې په ایشیایي هیوادونو کې د رغبې په لحاظ تر ټولو لوی منډي ده. د دې چارواکي وای د 1300 پاسه دوه هفته راهسي دوی بهر هیوادونو او د پاکستان نورو برخو ته د استونکو او رغښتونکو میوه پر کاروبار اغیز پریوتې دي. د یادې منډي ویان سن الله غا په دې اړه لمشال رډیو سره په خبرو کې وای
تقریباً سم پنیمائی نقصان شو وہ تقریباً دا پنجاب دا طرف دا ملتان دا سائڈ دا عام سیزن دے دا خیبر پختونخوا دا طرف دا آڑو او دا لگا دا سوات او دا نوخار او دا پبو دا جی ریاست دا دا ناشپاتی او دا سنتروزا او دا دا جی سیزن دے دا بلوچستان دا طرف دا سیو دا انگرو دا خطکو دا جی سیزن دے
د کراچۍ سبزی او فروټ منډی په یو سل لس اکړه ځمکه پرته ده او دغه لته په لسګونو زره خلک مزدوري او کاروبارونه کوي. په دغو کسانو کې تر 90% زیات مزدوران او کاروباریان پښتانه دي. دوی له مشال رډیو سره په خبرو کې په دې وروستیو کې د دوی کاروبارونو ته د اوښتونکو زیانونو په اړه وویل.
مٹر گوپیان بند گوپیان ٹماٹر پیاز دا ٹول دی بلوچستان راجی ٹول مل تلی گو کراچی نہ علاوہ منگ لاہور تلی گو پشاور تلی گو پینڈی تلی گو تدی زین چمک کم سبزیاں لے گل ایک معلوم لے گل ٹماٹر ہم لے گل دکان ہم لے گل پیاز ہم لے گل آگا مل بند چھو یار جی نقصان خود کروڑوں حساب دے اربوں حساب دے جی
ایوری ڈیز لاسٹ دے 5 کروڑ روپے دے خالی زمنگ مارکیٹ یو خود مال باہر نہ جی کنٹینرز بک مثال خبره ده بکس ده مال نه رسیږي.
یاد دی وی د اگست میاشتې د 14 نیټې راهسي اسلام آباد کې د تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک لخوا احتجاجي ناستې دوام لري چې د دې لقبل نه یوازې د کراچۍ د ونډو بازار یا سټاک ایکسچینج د زیان سره مخ شوه بلکې په دغه ستر صنعتي او کاروباري خار کې د سبزی او تازه میوو د منډیانو ترڅنګ نور کاروبارونه هم اغیزمن شوي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
دا مشال ریڈیو دا
چارواکو ویره څرګنده کړې چې په قبایلي سیمو کې کېدې شي په زرګونو ماشومان د پولیو ضد روان کمپین څخه بے برخې پاتې شي. تاسو زوېم چې د فاټا سیکریټریټ چارواکو ویلي دي چې د پولیو ضد کمپین د 25 اگست څخه شروع شو تر 28 اگست پورې به دوام لري. تفصیل سره ظاهر په دې رپورت کې.
پېښور کې فاټا سیکریټریټ ویلي دي چې په قبایلي سیمو کې د پولیو پر ضد روان مهم کې په شمالي وزیرستان او ځینې نور سیمو کې د خرابو حالاتو په وجه یره ده چې 2,00,000 ماشومان د پولیو څاڅکو نه محرومه پاتې شي. لمشال ریډیو سره خبرو کې د فاټا سیکریټریټ ویان فضل الله وی چې دوی دا ځل په فاټا کې د پولیو ختمولو لپاره 4 ورځنی مهم پیل کړی دی چې تر د 28 اگست پورې به روان وي او په دې کې هدف کې ښودل شوی دی چې 2,00,000 او لور شپې تماشومان تبا د پولیو ضد ساس کی ور کوي. خو ځینې علاقو کې حالات خراب دي چې تر مخه دوی نشي کولای دغه تخپل مهم جاری وساتي. د نوموړي په وینا چې کومو علاقو کې حالات خراب دي په هغه کې شمالي وزیرستان کې 1,02,000، جنوبي وزیرستان کې 8,000 او په باړه کې 1,60,000 او داسې ځینې نور سیمو کې یره ده چې په لوی شمېر کې ماشومان د پولیو ساس کو نه پاتې شي. دې لړکی نوموړی زیاته کړه
کم ایریاز هغه داسې دي چې هغه کې د دوو وجوهات په بنیاد باندې چې دنو هغه کترې د پولیو نو ورکیږي. یو دا د چې کم ځای کې د طالبانو یا د کم شر پسند دي یا کم داسې خلک دي دا غي د طرف نه چې پابندي لګیدلې و او دویم چې کم زمونږ د لاین آرډر چې کم علاقو کې کم قبایلی سیمه کې د امنیت و دا هغه ټیک نه ده نو الته کې کترې چې دنو نشي ورکولې. خو دا غي د هر سنه باوجود هم د حکومت او د مقامی انتظامیه او زمونږ د محکمه هیلت دا پوره پوره کوشش دی چې هغه الته هم په سناسه طریقه باندې هغه د ماشومان ته کتری ورسوي.
کله چې مشال ریډیو اسلام آباد کې د ماشومانو د رنځونو ماهر او د طبي چارو تجزیه کار ډاکټر نوران افریدی نه په دې اړه پوښتل نو هغه وی
هغه ماشومان چې په دغه ورځو کې پیدا شوي دي او هغوی ته دا پولیو کترې میلاونه شوي نو یقینا چې دا به د نقصان وړ وي. خو بیا هم هغه ماشومان چې د دې اپریشن د قبل نه مخکې په هغه سیمه کې پولیو کمپین شوي وو هغه ماشومانو ته یو ځل یا دوه ځلې یا د دې نه زیات هغوی ته پولیو کترې ورکولې شوي وي. نو که دا ماشومان بیا هم په یو کمپین نیم کې پاتې شي نو داسې څه د خطرې خبره د هغوی دپاره نشته. خو د هغه ماشومانو دپاره چې په دغه دوران کې ماشومان پیدا شوي دي یا په کیمپونو کې پیدا شوي دي یا د نورو خپلو رشته دارو سره اوسېږي په هغه سیمو کې پیدا شوي دي نو حکومت له پکار دي چې د هغوی دپاره دوی په خصوصي توګه د اویرنس مهمو چلوي.
له دې سربېره په بنو او چارسده کې د پولیو ورکرانو د هړتال له وجې پولیو مهم ځنډولی شوی دی او د چارواکو په وینا چې دغه مهم به د روانې میاشتې په یو دیرشمه نیټه یو وار بیا شروع کولی شي.
په قبایلی سیمو کې د پولیو ضد کمپین په اړه باندې وخت شوې 5:30 بجې او احمد شاه زمي هم سټوډیو ته راغلی. نو راځي چې له هغوی د خبرو لنډیز اورو.
په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک احتجاجانو د سپریم کورټ د حکم په جواب کې چې شهرای دستور دی پریږ دی ویلي چې دوی به یوازې ججان ته د تګ را تګ لپاره لار ورکوي او نور به خپلې درنۍ ته دوام ورکوي. خبر ایجنسی چارواکی وایي تېره شپه په جمرود کې د اف سي ځواک او سوال ترمنځ په نښته کې څلور وسوال وژل شوي دي. چارواکي زیاتوي چې نښته په غونډي ملک شګه سیمه کې سوې خو تر اوسه پورې دا نه ده معلومه چې وژل شوي کسان له کومې وسوالې ډلې سره تعلق لري. د پاکستان په قبایلي سیمو کې د پرون راهیسې د ماشومانو د ګزان یا پولیو نوی کمپاین پیل شوی چې شاوخوا 1 لک ماشومان به پکې واکسین شي. روغتیایي کارکوونکو خبرداری ورکړي چې د افغانستان پولې ته نږدې ځینو سیمو کې د امنیتي ستونزو له وجې ممکن شاوخوا 3 لک ماشومان د پولیو له واکسین څخه محروم شي. د افغانستان په فرا ولایت کې وسوال طالبانو د یو کلی مولا له حکومت سره د همکاري په تور حلال کړی دی. د ولایت ویان جوید افغان مشال رادیو ته وویل چې ملا فاروق نن د بالا بلوک ولسوالۍ په یو مسجد کې خلکو ته د سهار د لمانځه تر امامت ورکولو وروسته د طالبانو لخوا ونیول سو او وروسته سرویس څخه پرې کړل سو. افغان ولسمشر ته نوماند ډاکټر عبدالله عبدالله د رایو د ارزونې د پروسې څخه د وتلو ګواښ کړی دی. د عبدالله د کمپاین یو مشر غړي فضل احمد مانوي نن په کابل کې خبریالانو ته ویلي که چیرې د انتخاباتي کمیسیون چارواکي د دوی غوښتنې تر سبا ونه مني دوی به د تفتیش پروسه پرېږدي. د غزې ښار تر ټولو جګې دوه ودانۍ د اسرائیل په هوایي بمباریو کې لمیانځه وړل شوې دي. له دغو 1514 پورې ودانۍ څخه مهال خلک په تیر سول چې اسرائیل د حملې خبرداری ورکړ. د بغداد په شمیشت سیمه کې د موټر بم په چاودنه کې نلر سره لږه لاس کسان وژل شوي او تر شل زیات ټپیان شوي دي. او د اوکراین ولسمشر پیتر پوروشینکو او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د بیلاروس په مرکز مینسک کې له نورو مشرانو سره په یو غونډه کې ګډون کوي.
خبرونه مو له مشال ریډیو وزل چې مشال زمي وړاندې کوله. وزو اسلام آباد ته چینن د پاکستان زنور اسپانو په خپل دریو کې سره غیستي سراج ظاهر ته وښي.
د پیښور د خبریدونکو مشرک رسمان خپل ادارې کلی کې نن د الیکشن کمیشن یو مهم غونډه رابلل شوې ده چې پکې د عمران خان لخوا د لګولې شوې تورونو جاج به اغستې شي ځکه چې د افضل خان د انکشافات وروسته د ملک په سیاست کې نور اړې غړې راغلې دي. ادارې وړاندې لیکي د الیکشن کمیشن په خوانی اډیشنل سیکرټري افضل خان پر ریټایرډ جسټس ریاض کیانی تور لګولې چې د الیکشن کمیشن په 90% تباہی کې د ریټایرډ جسټس کیانی لاس دی. د کومې چې ریاض کیانی رد وکړو او ویل چې د افضل خان د نوکرۍ موده 90 واکړې نو ځکه الزامونه ولګول. ادارې زیاتوي چې بل طرف ته ځینې سیاسي ګوندونه وایي چې افضل خان د عمران خان په وینا باندې د الزامونه لګولې دي چې دارنګ عمران خان په خپل مقصدونو کې کامیاب شي. دریا اخري کلی کې نننۍ غونډه کې باید د عمران خان د الزامونو د جاج اغستو سره سره د ریټایرډ جسټس کیانی او د افضل خان د معاملہ هم راپورته کړي شي او د دې هم جاج واغستې شي او هر څه اولسته په ډاګه کړي شي ځکه چې دا ډیره ضروری ده چې اولسته دا هم معلوم شي چې حکومت څومره رښتیا وایي او د مخالف ډلې الزامونه تر څومره رښتیا دي. بل پلو جنگ رس پنخپلې دریا کلی کې چې د پاکستان او هند ترمنځ تعلقات تعلقاتو کې لوی خند د وبو مسله ده. ادارې مخ کې وایي تیر ورځ لاهور کې د یو کال پس د دوه ملکونو د انډس واټر کمشنرانو ترمنځ د مذاکراتو سلسله یو وار بیا شروع شو، خو په دغه مذاکراتو کې هم په یو بل تورونه ولګول شو او پاکستان ورته د سن تاس لوزنامه ور یاد کړه چې هند یې خلاف ورزي کړې ده. ادارې اخیری کې لیکي چې هندستان خپل رویه همدغه سي سخت وساتله، نو چرته هم د دوه ملکونو ترمنځ مسلې نشي هوارې دي. دریا اخیری کلی کی پمنتکه کی دا امن ترقی او خوشحالی لپاره ضروری ده چې هند او بو دا مسله زر تر زره هوار کړي او دی لړکی چې د پاکستان څومره تحفظات دي چې هغه په فوري توګه ختم کړي شي، نو هله به د دوه ملکونو اولس د خوشحالو سره مخ کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
دان رسپانل کی چې د تحریک انصاف مشر عمران خان لخوا د وزیر اعظم نو شریف نه د یوې میاشتې لپاره د استعفا غوښتنه هیڅ معنی نه لري. بلخوا ایسوسیټ پریس خبری اجانس لیکي چې تیر ورځ د افغانستان د ولسمشرۍ د رایو د شمیرنې پړاو یوې بلې سختې مرحلې ته داخل شوې. دغه دوه مقالو غټ کې له مجید بابر اورو.
ڈان رسپانا پخپل یو اداریه کې لیکي په اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند لخوا د حکومت خلاف لا هم مظاهرې دوام لري او اوس دغه ګوند مشر عمران خان دا غوښتنه کوي چې وزیر اعظم نواز شریف د یوې میاشتې لپاره مستعفي شي. بلخوا څېړونکو وایي چې حکومت د هغه دغه وړاندیز ومني او وزیر اعظم استعفا هم ورکړي، نو دغه به په روان سیاسي بحران کې څه ګټه ورسوي. ڈان لیکي چې کچېرې دا ثابت هم شي چې د مسلم لیگ نواز مشرانو په تیرو عامو انتخاباتو کې درغلۍ کړې دي چې دوی هغه وخت په واک کې هم نه وو، نو که اوس په دې اړه عدالتي پلټنې کیږي نو آیا اوس به د دغه پلټنو څه نتیجې وي چې مسلم لیگ نواز هم په مرکز او هم په پنجاب سبا کې حکومت لري. د عمران خان دا غوښتنه چې وزیر اعظم دی د یوې میاشتې لپاره استعفا ورکړي هیڅ معنی نه لري. او بیا دا هم یو مهمه پوښتنه ده چې په دغه یوه میاشت کې به د هغه پر ځای څوک راځي او آیا داسې کول به د پاکستان د آئین تر مخه یو مناسب کار وي او کنه. ڈان لیکي د پاکستان پر روان سیاسي کړکیچ کې دا پښتنه هم کیږي چې عمران خان د چا نه مشورې اخلي. د هغه سره یو بل سیاسي مشر شاه محمود قریشي هم په دې ټول عمل کې ډیر فعال دی. هغه هم غواړي چې لکه د خپل ګوند تحریک انصاف د مشر غوندې زر تر زره خپل سیاسي اهداف پوره کړي. نو دلته دا پښتنه راولاړیږي چې عمران خان چرته د یو غلط سړي نه خو مشورې نه اخلي او کنه عمران خان په خپله د خپلو غلطو فیصلو ښکار دی. او اوس خو عمران خان په خپلو خبرو کې تر دې حد لاړو چې تر څو پورې نوی پاکستان نوی جوړ کړي تر هغې به دویم واده هم ونه کړي. بلخوا چې کله چارواکو د درغلو رایو ناسم ګرځولو بهیر پیل کړ، داسې ښکاري چې له دې سره د ولسمشرۍ امیدوارانو ترمنځ بله سخته لانجه په رامنځته کېدو ده. د جون پر 14 نیټه د ولسمشر حامد کرزي د ځایناستي لپاره له ترسره شو ټاکنو راهیسې د دغه هیواد اقتصادي او سیاسي چارې له مشکل سره مخامخ دي چې پکې د امریکا په مشرۍ د طالب یاغیانو پر ضد 14 کلنه جګړه او د کرزي واک یو ځای پر ختمېدو دي. کرزی په دې ټینګاري دی چې وار د مخه ځنډول شوی د نوي ولسمشر د سوګند اوچتولو مراسم دي د سپتمبر په 2 نیټه ترسره شي. د سختې ورستۍ نیټې په ټاکلو سره د ډاکټر اشرف غنی او عبدالله عبدالله د انتخاباتي پلویانو ترمنځ تناو هم زیات شوی دی. د امریکا په مشرۍ له جوړجاړۍ نه پس دواړه امیدواران پر دې سلا شو چې په ټولو 8 میلیونو رایو کې د درغلو پلټنې وشي. د دې جوړجاړۍ موخه افغانستان د 1990 کلونو د نسلي جګړو له تکرارولو راګرځول. امریکا پر دې ټینګار کوي چې د سپتمبر په 14 نیټه د ناټو سرمشریدي تر پیلېدو مخکې نوې افغان ولسمشر سوګند پورته کړي چې هغه به بیا سخ کال په دغه هیواد کې د اتحادیانو جنگي ماموریت پای ته رسیدل او وروستو پر کېدونکي ملاتړ لاسلیک کوي. که د رایو له پلټنو یا هم د هغې له نتیجو یې هر یو امیدوار پر شا شو، نو له دې به سیاسي کړکیچ نور زیات شي او د کابل کوڅو ته ممکنه راماتېدونکي قهرېدلي مظاهره چیان به د ملي امنیت ځواکونو پر وړاندې لوی ګواښ راسیرمه کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د افغانستان د ولسمشرۍ لپاره کاندیدانو یا امیدوارانو اشرف غنی او عبدالله عبدالله استازي وای چې نن به دواړه د ملي وحدت د حکومت پړه لا نورې خبرې وکړي. دا مهال د دواړو خواو ترمنځ د بایلون کې کاندید لپاره د چیف اگزیکټیو پوسټ د صلاحیتونو او پړه اختلاف موجود دی. تفصیل د اسد الله لودین په دې رپورٹ کې.
په راتلونکي حکومت کې د ولسمشر او د اجرایوي شورا د مشر د صلاحیتونو څرنګوالی هغه دوه اختلافي مسائل دي چې تر اوسه دواړه کاندیدان موافقې ته نه دي پرې رسیدلي. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم ویان سید اقاف فاضل سنچارکی وایي چې دواړه کاندیدان په دې اړه په خبرو بوخت دي او هیله شته چې تر دوو ورځو پورې په دې اړه موافقه وکړي. نوموړي وویل چې که دواړه کاندیدان په راتلونکي حکومت کې د ولسمشر او د اجرایوي شورا د مشر د صلاحیتونو پر څرنګوالي سلا نشي، دا به د دوی ترمنځ نورې شوې موافقې هم اغیزمنې کړي. دی وایي د دواړو کاندیدانو په بله ناسته کې به دا مسایل یا حل شي یا به د اختلافي مسایلو په توګه هم داسې پاتې کیږي. دا مسایل ډېر اهمیت لري. که حل نشي ممکن ټول توافقات تر پوښتنې لاندې لاړ شي او نه حل شوي پاتې شي. هلته بیا کاندیدان د انتخاباتو نهایي نتیجو ته مخه کوي او له سیاسي مسایلو تیریږي. د جمهوری ریاست د دواړو کاندیدانو ترمنځ سیاسي جوړجاړي کې ویل شوی چې بایلونکی کاندید به د اجرایوي شورا مشري کوي، خو تر اوسه معلومه نه ده چې د اجرایوي شورا رئیس به څه صلاحیتونه لري او دا هغه موضوع ده چې د افغانستان په اساسي قانون کې هم په اړه وضاحت نه دی موجود. په همدې حال کې د اشرف غنی احمدزی په مشرۍ د تحول او تداوم ټیم ویان فیض الله زکی وایي چې د اختلاف وړ موضوع یوازې او یوازې د اجرایوي شورا د رئیس صلاحیتونه دي او په خبره یې هیله شته چې کاندیدان پرې په راتلونکي ملاقات کې موافقه وکړي. دی وایي هڅې په مثبت لوري روانې دي. اختلافي نظرونه په یوه مسأله دي، هغه هم د اجرایوي مشر د صلاحیتونو په اړه. هیله ده چې د سه شنبې ورځې په ملاقات کې دواړه کاندیدان په دې اړه موافقه وکړي او ګډې پریکړې ته ورسیږي. د دواړو کاندیدانو استازي په داسې حال کې یوې موافقې ته د نږدې کېدو خبره کوي چې ولسمشر حامد کرزي ټینګار کړی چې اته ورځې وروسته باید نوی ولسمشر لوړه وکړي.
تاسو د اسد الدین رپورټ اوریدو. د افغانستان په ننګرهار کې د ځوانانو د بیروزګاری شرح ورځ تر بله زیاتیږي. دوی له راتلونکي ولسمشر نه غواړي چې واک ته له رسېدو سره سم د ځوانانو لپاره یو ځانګړی وزارت جوړ کړي چې دوی د بیروزګاری ستونزه تر یوه حده راکمه شي. نور حال د جلال آباد نه د مشهد خبریال باز محمد عابد راکوي.
ننګرهار چې یو ګڼمیشته ولایت ته هر کال له ښوونځیو او پوهنتونونو څخه په زرګونه تنه ځوانان فارغیږي چې اکثره یې د بیروزګارۍ سره لاس او ګریوان دي. د دغه ولایت ګڼ شمېر ځوانان شکایت کوي چې په تیرو حکومتونو کې اکثره تعلیم یافته ځوانان له پامه غورځول شوي، خو له راتلونکي ولسمشر نه غواړي چې ځوانو استعدادونو ته په دولتي چوکاټ کې د کار زمینې برابرې کړي. د ننګرهار د ځوانانو چارو امیریت مشر متی ولا احمد زیا وایي چې د ولسمشرۍ دواړو نماندانو په خپلو کړنلارو کې د ځوانانو لپاره د ځانګړي وزارت د جوړېدو وعده کړي. هر کاندید چې ولسمشرۍ ته بریالی شو په کار ده چې ځوانانو ته وزارت جوړ کړي. دی وایي
دغه دواړو مخکښو نماندانو په خپلو برنامو په خپلو خبرو کې په لومړیو کې هم دا ژمنه کړې وه چې موږ به د ځوانانو لپاره مستقل وزارت جوړو. نو موږ هیله ورزو دا لرو چې دوی خپلې دغه ژمنې په عمل کې پیاده کړي تر څو وشو کولی د ځوانانو لپاره هغه خدمات چې لازم دي، د ځوانانو هغه مشکلات چې اړتیا لیدل کېږي باید په بشپړ ډول باندې ورته رسیدګي.
د زرغونې په نوم یوه ځوان نجلۍ هم له راتلونکي ولسمشر نه غوښتنه کوي چې ځوانان له پامه ونه غورځوي.
متاسفانه په افغانستان کې د ځوانانو لپاره دومره خاص ارزښت نه ورکول کېږي، اهمیت ورته نه ورکول کېږي. د نوي حکومت څخه مې هیله دغه ده چې که ځوانه طبقه همدغه صفات شي نو افغانستان هیڅکله پرمختګ نشي کولی. د افغانستان د پرمختګ په خاطر ځوانې طبقې ته باید کار او وظیفه لپاره د ورته زمینه برابره شي.
د مدني ټولنو یو تنفال عبدالرحمن ماوین وایي چې ډیر ځوانان د بیروزګارۍ له امله د دولت د مخالفینو لیکو کې شاملېږي. په کار د چراتونکې حکومت ورته د کار پراخه زمینی برابرې کړي.
تیر دورونو کې ځوانانو ته هیڅ کار نه دی شوی. اوچته والی تحصیلات او ډیگریان نظام سره ګرځي وظیفې ورته نه دي ورکړل شوی. ځوانان ټول بیکار دي چې کومځي کې بیکاری شي خامخا ځوان بیا یا بزی مخالفه لوري ته او یا بزی متادیکی یا چرس او پوډر او دې طرف ته بمنډه وي. نو زموږ د دواړو کاندیدانو چاري او برلاسي شي او ریاست جمهوریت لاره پیدا کی. زموږ غوښتنه دا ده چې اول نه اول چاري موږ سره وادیم کړی دي، خپل وادی نه ونه ګرځي چاري او ریاست جمهوریت لاړ اولنی اعلان دی د ځوانانو د وزارت اعلان وي.
تکل شوی چې د سپتمبر په لومړۍ ونه کې به د ولسمشرۍ له دواړو نماندانو څخه یو وخت ورسیږي. د ننګرهار ځوانان تم سرګندوي چې له نوي ولسمشر سره به د دوی ستونزې تر یو حده راکمې شي. باز محمد عبد، مشال راډیو، جلال آباد.
تاسو ورته چې د ننګرهار ولایت ځوانان لخپل راتلونکي ولسمشر څه تمې لري. همداراز په پاکستان کې هم او په خاص توګه په خبرو پښتونخوا کې زیاتره ځوانانو تحریک انصاف ته ووټ ورکړی و، ځکه چې تحریک انصاف دغه ځوانانو ته باور ورکړی و او دغه رنګ له هغوی سره یې ژمنه کړې وه چې دوی به د تعلیم او دغه رنګې د روزګار موقع پیدا کوي او دغه رنګې یو بدلون براولي. خو اوس ځینې دغه ځوانان وایي چې د تحریک انصاف خپلې ژمنې نه دي پوره کړي. بل خو باید د پښتنو د پرمختګ او ټولنیزو چارو لپاره کارکوونکي بیا تور لګوي چې عمران خان دغه ځوانان د بدلون په نامه د خپلو ګټو لپاره وکارول، خو بیا د تحریک انصاف غړي دغه تورنه ردوي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې ورو. په اسلام آباد کې نن په 12 ورځ هم د تحریک انصاف په مشرۍ احتجاجي ناسته دوام لري. که څه هم عمران خان ویلی وو چې هغه به 100,000 خلک اسلام آباد ته راولي، خو د غشمیره په زرګونو کې ده چې زیاتره پکې پښتانه ځوانان دي. پرې ځوانانو کې یو رضا غزنوي هم دی. هغه وایي پر دې تمه دی چې عمران خان به بدلون راولي.
او دې سره سره چې کوم دی هغه چې ځان ته کپتان وي، نو بالکل هغه مونږ ته صحیح مانو کې کپتان اخکاری. او تاسو چې خبره ده حکومت اور کولو، بالکل خبر پښتونخوا کې هغه ډېر ښه کلین شیپ کړو، مکمل حکومت چې کوم دی هم راغې دي. دې خبره سره مونږ اګری کوو، ټول خلک چې کوم دی هغه دې خبره سره اګری کوي چې څه خاطر خوا اقدامات نه دي شوي. پر هغه مونږ ګورو کې پی کې
خوب په خبر کې د تحریک انصاف په خوانی غړی شهنشاه خان وای د او نور یو شمیر ځوانانو تحریک انصاف ته پر دې وټونه ورکړي بو چې عمران خان ویلی بو په نوی ورځو کې به بدلون راولي. خو د په خبره دوی له یو کال څخه هم زیات انتظار وکړو، خو د بدلون هیڅ آثار په نظر نه راځي.
د اول افغانستان کې د دوی ته لارم الته چې ما ځنه جوب وکړلو، خو تحریک انصاف کې زه کافي اکټیو مداوی افیشل ممبر وم. بیا دوی لکه دې چې کوم آواز کو چې کوم خلکو له روزګارونه ورکو نور تحریک انصاف چې زما کوم ملګري نو هغوی به هم ماته چې پاکستان ته راشه، او ته چونکې انجینیر نو ستا خاورې تاسې ضرورت دی، هغوی زه په دې خبره باندې کنوینس کړم او زه رالمه دلته. ما او زما فیملی زما وایف مونږ ووټ هم واچولو، مونږ دلته ښه پوره په فیلډ کې سټرګل کړو چې لکه خلکو دې ته ووټ ورکړي. خو بیا بدقسمتي دا راغله چې عمران خان کومې وعدې کړې دي د نوې ورځو لپاره، نو هغه
کارپو خادم حسین وای د خدایي خدمتګار تحریک تر ختمېدو وروسته په پښتونخوا کې د ځوانانو د ټولنیز او کلتوري روزنې عمل ودرېدو چې لوجې یو تشه رامنځته شوه چې بیا ریاست په سغدري زډلو د تحریک انصاف په سیر سیاسي ګوندونو باندې ډک کړه. نو همدغه وجه ده چې زیاتره پښتانه ځوانان عمران خان په سیر روان دي او عمران یې د خپل ګټو لپاره کاروي.
ماجی حواله باندې خدای خدمتګار تحریک نه وشتو هغه تربیتي نظام قطع شوی دی، او چې تربیتي نظام کوم یو خلای جوړ کړی دا او خلای د یو خاص مقصد د پاره جوړ کړی و، او هغه خلای د کوم کوشش کولو په انتحارګر ګوندونو سره سره د انتحارګر ګوندونو بیا داسې ګوندونو مخې ته راځي کوم ګوندونه چې د خپل مقصد لپاره یو سیاسي مفاد لپاره ځوانان ځان پورې ځان ته متوجه کولی شي.
د پښتنو د ټولنیز پرمختګ او تعلیم لپاره کارکوونکي ازرا نفیس سبزی بیا وایي چې تحریک انصاف پاکستانی او په خاص توګه پښتنې پیغلې د خپل احتجاجي ناستې د مشورتیا لپاره وکارولې. د دې په خبره دغه جنکۍ چې په پردو کې ناستې وي اوس یې تصویرونه په ټولنیز او نور میډیا گردش کوي. خور تحریک انصاف غړی عاطف خان دغه تورونه ردوي او وایي چې دغه ځوانان او پیغل د یو مقصد لپاره راوتی دي او دغه به سرته رسوي.
خلکو لا عموما او خصوصا ځوانان لا عمران خان چې کوم سیاسي شعور ورکړ هغه خلک عمره پاسې دي. عمران خان د ذات لپاره خو څه فایده نشته، دا خوم د دې ځوانانو لپاره دا هغه چې کوم جنگ جوړ کړی دی هغه چې کوم لګیا دی را کوشش کوي.
خادم حسین وایي د تحریک انصاف د تګلارې له وجې پښتنو ځوانانو ته لوی کلتوري او سیاسي زیان رسېدلی. د په خبره باید چې د ټولنیزو او سیاسي چارو کارکوونکي اوس یو داسې بیانیه رامخ تکړي چې د عمران خان د ناسمې بیانیې مخه ونیول شي او په صحیح مانو کې ځوانان د بدلون لپاره وروزل شي. تاسو ریپورت اوریدو. همداراز له پاکستانه خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼې د لیکوال او قانون پوه بابر ستار لیکنه خبره کړې ده. نوموړی د بیلابیلو پوهانو ویناګانو او په بیلابیلو هیوادونو کې د انقلابونو له حوالې ورکولو سره د عمران خان او عبدالقادری تحریکونو ته کتنه کړې ده. د لیکنو مهمې برخې له پامیر ساحل اورو.
لیکوال او قانون پوه بابر ستار په مقاله کې لیکي د انګریزي ژبې نومیالي شاعر شیلې په خپل یو نظم کې پر عدم تشدد ولاړ مقاومت ذکر کړی و. په دې نظم کې د ولس د طاقت په وسیله په سوله ییزه توګه تاوتریخوالي او تشدد ته د ماتې کیسه شوې ده. یو بل لیکوال تورو د ملکي نافرمانۍ په نوم په یو مضمون کې ښودلی دي چې خلک باید خپل شعور وکاروي او د ناانصافۍ او غلامۍ پر ضد پاڅي. د مهاتما ګاندی فلسفه تر څه حده له شیلې اخیستل شوې ده او د برتانیا د هند ازادۍ لپاره دا فلسفه وکاروله. نیلسن منډیلا چې د توکمیز توپیر پالنې یا نسلي امتیاز پر ضد مبارزه کوله نو سزا ورته ورکړل شوه. لیکوال بابر ستار وایي د نړۍ د انقلابونو لکه د فرانسې، امریکا، چین او ایران انقلاب اصلي موخه د یو څو کسانو له ظلمه د ولس آزادول وو. همداراز د مارټن لوتر کینګ تحریک ټولنه له ناانصافۍ خلاصول او د مساوات رامنځته کولو لپاره وو. لیکوال پوښتنه کوي د پاکستان تحریک انصاف موخه څه ده؟ آیا دوی د انقلاب له لارې د نواز شریف پر ځای عمران خان لوی مقام ته رسول غواړي او که څنګه؟ په لیکنه کې راغلي که د دې غورځنګ موخه دا وي چې د جمهوریت له لارې واکمني باید له شکونو بالاتره وي نو ښه خبره ده، خو که د دې احتجاجونو یوازینی مقصد دا وي چې د 2014 زیږیز کال په انتخاباتو کې درغلي ثابته کړل شي نو بیا دا کار ولس ته واک یا طاقت نه ورکوي، بلکې له نواز شریفه د حکومت اخیستو او تحریک انصاف ته د سپارلو معنا لري. لیکوال وایي هغه ویناګانې چې پر اصولو او مثالي حالاتو ولاړې وي د خلکو دننه تحریک پیدا کوي، خو که د ویناګانو موخه د شخصي ګټو لپاره هلې ځلې کول وي نو دا عمل د خندۍ کیږي. د مثال په ډول د هند انا هزارې په دې کې بریالی شو چې سیاسي مشران د درغلۍ او اداري فساد په نوم قانون جوړولو ته وهڅوي. پر هزارې تنقید هم وشو چې لار یې ناجمهوري ده، خو هغه ځکه بریالی شو چې د نظام له بهره یې بدلون راوستل غوښتل او واک یې نه غوښت. بلې خواته اروند کیجریوال انتخابات وګټل خو بیا د ډیلي ولس رد کړ، ځکه چې هغوی پوه شول چې نوموړی یوازې له بهره پر نظام تنقید کوي او د نظام دننه بدلون نشي راوستی. بابر ستار کاګي که د عوامي تحریک او تحریک انصاف احتجاجونو ته ولیدل شي نو پکې پرته له یو څو نویو څیرو ټول پخوانی او ازمویل شوی سیاستوالان دي، لکه شیخ رشید چودریان او د کر کورنۍ غړي. دا خلک ټول عمر د نظام برخه پاتې شوي دي. آیا دوی رښتیا هم کولی شي چې د انقلاب لپاره کار وکړي او کنه؟ لیکوال وایي عمران خان او طاهر القادری دواړه په 2001 زیږیز کال کې له پرویز مشرف سره ودرېدل او د دواړو دا هیله وه چې مشرف به ورته د وزیر اعظمۍ څوکۍ وسپاري. بابر ستار زیاتوي خو اوس عمران خان له قادری سره ولاړ دی، خو د دې نظام د بدلون لپاره هیڅ کړنلار نه لري.
دا مشال ریډیو ده.
اوردونکو په شمالي وزرستان کې دروان پوزي اپریشن لقب له شوخوا زبان دی لس لکه خلک بے کوره دی او د غرنګي زیاتره د محل په بونو کې د کډوالۍ ژوند کوي. دا چې دغه کډوالو سره د مرستو لپاره بیلابیلې کمیټیانې څه رول لوبوي او څه هلې ځلې کوي په دې اړه د عمر دراز وزیر دا رپورټ ورکړي.
د شمالی وزیرستان نه بې کوره شوي کډوالو د ستونزو حل کولو او د دوی ستونزې متعلقه ادارو واکمنو ته رسولو لپاره بیلابیلې شخصي کمیټې جوړې شوې چې یو په دغو کې په لویه سطح وزیرستان متاثرین کامی کمیټې هم ده. د سره سره اوتمانځای مشرانو یو متفقه 50 کسیزه جرګه هم جوړه کړې چې د دوی په وینا د متاثرینو د ستونزو حل لپاره منډې وهي. د متاثرینو خدمت په نوم جوړه شوې وزیرستان متاثرین کامی کمیټي جنرال سیکرټر خلیل خان نموچو پوښتل چې دوی کمیټي تش په نام جوړه کړې که عملي هم سکار کړي. نوموړی وایي
امیر د سفران وزیر نوسو، بریګیډیر نوسو، کمشنر نوسو، اکرم دورانی نوسو، چې په میر باندې دا اعتماد دی وکړو چې تاسو د وزیرستان کومي متاثرین کمیټې دا منتخب کمیټې دو دا میر خپل لګیاي په فیلډ شه. میر د تانې نه کسون رستلې دي ثبوت یې شته. میر د دوه کسونه جوړه کړې دي ثبوت یې شته. میر د پینټینا باندې کسون ور کړې دي هغه د سبونه ونڅه د مزدګاره پر رسې پر پینټینا باندې شوی نه وي د متاثرین خدمات کو.
د یوې بلې کمیټې غړې لیاقت خان وایي دوی پخپل ډول د بیکوره شو لپاره منډه وهي او د وس مطابق کار کوي.
په اول سٹارټ نه چې مې د آی ډی پیز د مسایل د حل کولو لپاره دا کمیټه جوړه شوې و. چارې خو ډېرې کړی دي. سکولینا تامیزو آی ډی پیز رسولي دي، هغه د پرم کرینا غو شې دي. دا سې ارګنایزیشن سره مې جو ملکتینه شوې دي چې هغه د آی ډی پیز سره مختلف شاینه لکه د ایډ ګیفت وته ملو شوې دي او ټینټینا دي خورکې شاینه دي. اون دا غا د آی ډی پیز د کومي آی ډی پیز کارکردګي د چمو تو ساو کړه. مې جو مخته کوشش دی چې کومه د پیسې مسله دو هغه ان شاء الله همیشه سفران منشتر غویل دي او بنو ایڈمنسٹریشن هغه مې سره خبره کړې چې دا مسله حل شي.
وزیرستان متاثرین کمی کمیټي چې شپېته نه یې اوس مهال غړي اوړېدلې دا عوامی نیشنل ګوند او عوامی نیشنل ګوند ځوانانو تنظیم این وای یو مشرانو ورسره په بنو کې غونډه وکړه او دوی ته د ملاتړ ډاډګیرنه ورکړه. دغه مهال د عوامی نیشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټر میا افتخار حسین نموچو پوښتل چې دغه شخصي ډول باندې جوړې شوې کمیټیانو نه څه امید لري چې د وزیرستان متاثرینو لپاره به کار وکړي. نوموړي وویل
دا کمیټه چې کوم دی د مختلفو خیال خلکو نه د مختلفو پارټو ده، نو د دې دا یو کمال دی ځکه چې دې وخت کې د سیاست ضرورت نشته، مسلې حل کول غواړي او چې دا ټول شریک پکې دي نو دا کمیټه په خپله کامیابه ده. بیا دوی په خپله هم دا وایي چې ډېرې ذمهوارۍ دي چې هغه موږ ته دوی په لاس راکړي، چونکې دا با اعتماده کمیټه ده او د خلکو په اعتماد شته نو زموږ په سر کې اعتماد دی. د کومک خبره ده زمونږ نه د پاکستان
د شمالی وزیرستان نه فوزی عملیاتو څخه خواوشالس لکه خلک به کور شوی چې دغه مهال د دولت او یو شمیر مرستندوی ادارو امداد ته سترګو پلار دی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اردن کو تحصیل عمر دراز وزیر رپورٹ اوریدو. تیر روز د افغانستان په خوست کې د ورستیو څلور نیمو کلونو د پرمختیا او ننګونو د ارزونې یو ورځنی غونډه جوړه شوې چې تفصیل یې د نجیب الله خیل په رپورٹ کې وو.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې د خوست ګرده سړک په جوړولو کې یو لسیزه ځنډ، د هوایي ډګر په پروژه کې ژور فساد او پر ټاکلي وخت خوست ته د پرمختیایي بودیجې نه انتقال هغه مهمې ننګونې دي چې په دې ولایت کې د اساسي پرمختیا مخه ډپ کړې ده. چارواکو د خوست د اقتصادي پرمختیا لپاره د وارداتي برېښنا لیک او د غلام خان بندر ترانزیټ دل هم مهم وبلل، خو زیاته کړه چې په دې اړه یې تل غوښتنې کړي خو مسؤولو وزارتخانو او ادارو نه دي عملي کړي. خوست والي عبدالجبار نعیمي د دوشنبه په ورځ په یاد ولایت کې د څلور کلونو پرمختیا او د ارزونې په یو ورځني کنفرانس کې وویل چې په کابل کې قراردادیانو ته د لویو پرمختیایي پروژو په ورکولو کې هم پراخه فساد شتون لري. د وویل چې په قراردادونو کې فساد د دې لامل شوی چې پروژې په ټیټ کیفیت ترسره شي او تر ډیره ونه پایېږي.
د نړیوال هوایي ډګر په کلي توګه باندې د هغه ټول تاسیسات جوړېدل، د هغې لپاره بودیجه پیدا کول، د هغې نقشه او صحیح پلان ولایت ته انتقالول او په هر نوع ځنډ او خنډ څخه دا پروژه راایستل او د دوه مدرم لاس څخه راایستل ورسره زموږ د وارداتي برېښنا ده چې باید په راتلونکي پلان کې ونیول سي.
د خوست د رغونې کانفرنس د یاد ولایت په میلمستون ودانۍ کې د ملکي او پوځي چارواکو، قومي مشرانو، مدني فعالانو او د یو شمېر مرسته کوونکو غیر حکومتي مؤسسو د اصلاحو په ګډون جوړ شوی و.
تاسو د نجیب الله خیل رپورټ اوریدو. د نن ورځې د خبرونو اخري شېبې دي، نو راځي چې له مشازمي روستي لن خبرونه اورو.
د پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک احتجاجانو په اسلام آباد کې د سپریم کورټ دا حکم په جواب کې چې شهرای دستور دی پریږ دی ویلي، دوی به یوازې ججانو ته د تګ را تګ لپاره لار ورکوي او نور به خپل درنو ته دوام ورکوي. د پاکستان په قبایلي سیمو کې د پرورز د ماشومان د ګزان یا پولیو نوی کمپاین پیل شوی چې شاوخوا اول لکه ماشومان به پکې واکسین شي. روغتیایي کارکوونکو خبرداری ورکړی چې د افغانستان پولې ته نږدې ځینو سیمو کې د امنیتي ستونزو له وجې ممکن شاوخوا درې لکه ماشومان د پولیو له واکسین څخه محروم شي. د خبر ایجنسی چارواکي وایي تیر شپه په جمرود کې د افسي ځواک او وسلو ترمنځ په نښته کې څلور وسلوال وژل شوي دي. چارواکي زیاتوي چې نښته په غونډي ملک شګ سیمه کې شوی، خو تر اوسه پورې دا نه ده معلومه چې وژل شوي کسان له کومې وسلوالې ډلې سره تعلق لري. د افغانستان په فرا ولایت کې وسوال طالبان د یو کلي مولا له حکومت سره د همکاري په تور حلال کړی دی. د ولایت ویان جاوید افغان مشال راډیو ته وویل چې ملا فاروق نن د بالا بلوک ولسوالۍ په مسجد کې خلکو ته د سهار د لمانځه تر امامت ورکول وروسته د طالبانو لخوا ونیول سو او بیا وروسته یې سر ورڅخه پرې کړی. افغان ولسمشر تنمان ډاکټر عبدالله عبدالله د رایو در زمون له پروسې څخه د وتلو ګواښ کړی دی. د عبدالله د کمپاینی او مشر غړي فضل احمد مانوي نن په کابل کې خبریالانو ته ویلي که چیرې د انتخاباتي کمیسیون چارواکي د دوی غوښتنې تر سبا ونه مني دوی به د تفتیش پروسه پرېږدي او دا به ختمه وګڼي. د غزې ښار تر ټولو جګي دوه ودانۍ د اسرائیل په هوایي بمباریو کې لمیان زوړل شوي دي. د دوغو 15 او 14 پړیز ودانۍ څخه هغه مهال خلک په تیښته شول چې اسرائیل د حملې خبرداري ورکړ. اسرائیل وایي وسوال په دې ودانۍ کې دفترونه درلودل. د بغداد په شمیشته سیمه کې د موټر بم په چاودنه کې نن لږ تر لږه لس کسان وژل شوي او تر شل زیات ټپیان شوي دي. پولیس وایي چاودنه د جدیده یا نوي بغداد په څلور لارې کې چې ګڼه ګوڼه پکې زیاته شوي ده. پرون هم په بغداد او جنوبي ښارونو کربلا او هیلا کې په څو چاودنو کې لږ تر لږه 45 کسان وژل شوي وو. او د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشینکو او د روس ولسمشر ولادمیر پوتین د بیلاروس په مرکز مینس کې له نور مشرانو سره په یو غونډه کې ګډون کوي. دا غونډه په داسې حال کې جوړېږي چې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو او بیتون پالنې پر سر د ماسکو او کیف ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی.
د خبرون لنډیز موارد او همدې سره د مشال د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته رسیدي. سبا سهار به پوره په 9 بجې یو وار بیا د مشال د خبرونه شروع کیږي. خو تاسو کولی شئ چې په همدې سپو د ډیو رادیو خبرونه ووري. خپل کوربه اسرائیل مومند او د خبرونو ویان احمد شازمی او د مشال د ټول ټیم ته اجازه ورکړي. د الله پامان.